څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجرډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایرانی جنرالان ووژل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامی، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس ځواکونو د مشر اسماعیل قاني د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر یو سلو پنځوس ډېر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سالنګونو په شمول به باران پکې وشي. د ورښت کچه له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتره په یو ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرون یې په خپل جرم اعتراف وکړ. وویشکلن نصیر احمد توحیدی د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ملاتړ او د تروریستي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورن دی. توحیدی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د محکمې د اسنادو له مخې د اوکلاهوما اوسیدونکی نصیر احمد توحیدی پروسته شکل د ټاکنو په ورځ د برید لپاره دوه کلشینکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وې. د ایف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2023 کال د انتخاباتو په ورځ د مرګونی برید پلان جوړ کړی و. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د برید پلان لپاره له میاشتو راهیسې د خپلې میرمنې د ورور عبدالله حاجي زاده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې و. حاجي زاده چې هغه وخت 15 کلن و په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ. هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د 2020 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړي ویزې متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولی یا جوازات لرښتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکری لورځ سره برابر ده. احمد ظاهر د 1325 مریض کال د جوازا په څلور وشتمه سیشدلې او د 1350 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکی پېښې کې ومړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسی زیاوړي خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لای هم خلک اوري او خوشوي. یو شمیر په دې باور دی چې احمد ظاهر لومړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړه او آزاد شعرونه یې سندریز کړل.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه په تیر افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پوځ پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پوځ د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرضیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کسي کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای تجارت خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بجې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و، ټول ګاونډیان ویریدلې و. له کورونو را ووتل چې پر کورونو کومه بله مرمې ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت ډېر نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له 3 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دوی طرف.
100% اندېښمن یو، ځکه دا د هغو پایل دی او د تړونونو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. مګله یو جګړه ځپلې هیواد را تښتېدل یو چې په ایران کې امر وسو او یو بل امر هیواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې، قم، خورم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، ایران شهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ که دا جگره را اطلون که ورزو که دوام عمومی اون خیلی افغانستان تا دکدوال ده جوپو خوزیدو شایدان اوسو چلی بعد مرغه افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای، او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پوځ په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اولی شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوسه مهاله پورې خو په تیرو شپږ میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل توانېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتی ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر بریده پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړ. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلرویشت کاله وړاندې، دوی هغه مهال هم کولای شوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دوی هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، یا امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دوی ستراتیجي یا د دوی هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دوی سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد سوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلې دي، یا کومې سیمې باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل سوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د دوی لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې له منځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې هکله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنی چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول دوه ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې و ایران هغه څه چې غوښتل هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښودی. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل و په متواتر ډول باندې موږ دې برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دوی د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونه وه، دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښه د اسرائیلو د وسلو، د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لویه برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ دننه په بیا هغه د دوی مشترکات چې دي، د کردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې دننه د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي، په تهران کې په خپله کوټه کې یا په خپله خونه کې په نشه کیږي، دا په دې معنی چې د دوی نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دوی فارسي ژبي ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی همکارانو په ایران کې دوی سره خورا ډېره همکاري کړې ده. همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي. د دوی په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګ په نتنز کې د دې ترڅنګ تبریز او اصفهان او عرق او ټولو مهم په کرمنشاه کې چې د دې د هستوي تاسو ته ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق ته عراق سرحد ته ډېر نږدې دی په عراق د عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی نو د ننه په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپل هم نه ده ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده هغه ډېره په اسانه وتوانېدلی چې دغه اهداف د اهداف په نښه کړي.
بله مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري د ماهیت د دغه جګړې د هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کرا واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځني ختیځ یعنی که دا مسله صرف په دغه نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس دوی په ایران کې برید کړی ده او برید یا موافقانه حکم اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یاد ونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتلی کېږي او ښودل کېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو دپاره یعنې د یو ولس د ختمېدو دپاره جګړې دي. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته شي. اسرائیل چې ولې تر دغه توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې یعنی هغه حکومتوالۍ ډول دا چې اسرائیل ته یې دغه زمینه فرصت مساعد کړل کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي متخصصین دوی د منځوي سي د ډېر زیاته یو خطرناکه د لوبه ده. نو بنان د دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې تر څو پوهې چې مونږ کامیاب شو موفق شو زه فکر کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا په راس کې ده یا هغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو هم ښه راغلاست. وایم د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس په سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل ګاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادارانو لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مرا کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ د دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو د اسرائیل لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیل پر ایران او ایران پر اسرائیل بریدونه کړی وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وژل شو له خپل ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکور شو، سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار دی اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیر پښتنې د ایران پر استخباراتو او د هغوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړې کړې چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی میلما چې د اوږدې جګړې په جریان کې چې د غزه حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه وه، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د ننه د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، هغه د بی پیلوټا ځانمرګ الوتکو په واسطه دي، او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشعشعات چې دي چې هغه ویستل شوي، دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشعشعات انتقال شي.
سړي صاحب، د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. بیرته به راشو آزاد صاحب. آزاد صاحب، ښاغلي انصاري د افغانستان په رابطه لږ اشاره وکړه، مزما دومره پوښتنه هم دا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګوره ستانګزای صاحب، جګړې هغه همدغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله پخوا رئیس ډېر پخوا رئیس په عام اصطلاح دښمنی ولري، نو طبیعي خبره ده چې یوازې یو گاوند او دوه گاوند نه، لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په هکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونه وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده. یعنی افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې همدغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې زموږ اړیکې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسې ورسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي او هغه ایران دی. ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله، په ننني برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاوره باندې برید وکړي، هغه اردن هم رانسکور کړي. همدارنګه سعودي عربستان هم خپله فضا د په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. دغه نو بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده که نن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف سوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی. سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده. اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولی اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوي لا پیاوړي سوي دي، ځکه د منځني ختیځ د سیمو څخه راووتلي ایران ته بیرته راغلی، په ځانګړې توګه د فاطمیون برخه. او دا د افغانستان سره خورا ډیره یوه اوږده ریښه لري. د افغانستان یو خاص خبر په خپله خوښه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دوی سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخېږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چې هغه چې ایران کې روزل شوي دي، ایران پلاوه دي، افغانستان ته د راتګ خورا ډېر هغه دی چانس دی. او افغانستان ته راتګ افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولی شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډېریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده. تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و، نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو، هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دوی ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله. دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دوی باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دوی دې دغسې لویې جګړې، دغسې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره، هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي. دا خو به سیمه ټوله اغېزمنه سي، خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډېر. او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه و، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود و، هلته د افغانستان یو نظام و، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس و. دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنت دی، دا د استبلیشمنت پوهنتون و. او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دوه ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړپوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبل لري او د افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاص کیږي چې په ایران باندې فشار راځي جګړه پراخیږي نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډیر دی چې دا افغانستان تر ډیرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ تر نورو ټولو هیوادونو ډیر اغیزمن کولای شي.
مننه کوم از صاحب دولت توضیحاتونه مو. ښاغلی یوسف امین زازای غواړم له تاسو هم پوښتنه وکړم، البته که متمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې ځپل شوي دي حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبرې دي شیعه هغوی پکې ښکېلو او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی حالت د ایران لخوا تمویلیږي په خوا په سوریه او په عراق او په نورو سیمو کې اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دی ایران ته دلته به میشت وي. فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بلاخره دغه ډلې هم دې خوا ته را مخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ ښاغلی اجازه که مو پوښتنه نه وي اخیستې زه یې تکراروم. البته د اسرائیلو د دغه برید د عواقبو په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران ګڼې نیابتي ډلې درلودې، له هغې ډلې فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شامل و، دغه ته په کتو باندې په افغانستان باندې د دغه کړکېچ اغیز څه کېدای شي؟
په 15 کالو کې مونږ ولیدو همدغه نیابتي ډلې وې چې د سیمې هېوادو همکاری سره او د نړیوال ټوریزم خپرولو کې د ونډه لرله چې موږ وضعیت افغانستان نه د تنن ورځې پورې ګورو، همدغه سیمې هېوادونه لکه پاکستان د ایران دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هېواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو. پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هېوادو ته هم معلومه شوه او بالاخره دا جګړه وغځېده چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هېواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم د دغو هېوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننۍ ګوري او نن دغه وضعیت ګوري او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیزه شولې او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هېوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي د انساني ژوند کوي هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هېواد بو ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي، وسلو ته بو مخه کېږي، اسلحې بو جوړوي، د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنی حق دي. زه فکر کوم چې هیڅ هېواد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نه شي. هر څوک به کوشش کوي چې هغه خطرات خپل هېواد نه او د خپل ولس نه لرې کړي او دوی به مجبوره کېږي چې هر نوع خطره به دوی کوي کوشش کوي. بنا افغانستان د اقتصادي نگاهنه او د دې نگاهنه چې موږ ګاونډي هېوادونه دي راکړه درشه ورسه لرو، تجارت لرو، فرهنګي مسایل لرو او د بشر د یو انسان غونده مو غوښتونکي یو چې دوی سبا ژوند ولرو، موږ هم د تهدید لاندې یو. د دغې جګړې پایلې به د موږ ته هم تهدید واوسي، یعنی موږ هم متضرره کېږو. نو د دې دپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه به موږ کولی شو ځان خوندي وساتو، څنګه کولای شو چې په صفت یو هغه یو چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبو. نو د دې لازم چې مونږ ضعیف یو، مونږ د ټیکنالوژۍ نه ضعیف یو، مونږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي، انساني ارزښتونو ته ژمن دي، هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې دغه هم لوی تروریزم، نړیوال تروریزم ده. ګوري چې وخت چې اسرائیل عملې کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي، نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار درته سره ولاړ ده. د دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه به هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د اشکالو بو د دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو مونږ بشریت وژغورو، مونږ انسانیت وژغورو. دلته سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي د هیوادو ده. نو بنان دغه نړیوال نظم اوس د منځه لاړ ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي، دلته پلې بوریا هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ته لاړ.
مننه کوم ښاغلی انصاری. له تاسو هم وپوښتم دغه مسله، مخکې مو هم اشاره وکړله، اما اوس کولی شئ چې مکمل توضیح ورکړئ چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي د دغې حملې، او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوه یې هم د افغانانو مربوط کېږي چې زرګونه افغان جنګیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنګېدلي دي، دغو ته په کتو باندې څه اغیزې به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله، اغیزی او ستونزی گنبودی جه که دیشی، یو خود هوا در ککرتیا او ضروری مواد و تششوات و دخبراوی مسئله ده چه ده نیواز در افغانستان بلکه در بحرین او قطر عراق او نور و گوانده هیوادون و پوری تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولیشی او سیما پراخه ککړولی شي. دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډېر اوږدې مودې لپاره، که هغه بارانونه وریځې وي، که هغه مثلا بادونه او نور وي، حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې تر څنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي، په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي، هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو، او ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي، او یا دا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډېر داسې ګروپونه او لښکرې دوی لري، د پاکستان د پاراغوی زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان نه ډېر خلک ورشي. په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټاپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي، بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري، هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي، چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمې لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولی شي. د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي، لاله پخوا او هغوی لوی درد هم د اسرائیلو له لاسه لیدلی چې د هغوی هغه لوی مشران یې وروزل، د اسد نصرالله نه نیولې چې لومړی درجه مشر یې و او لسګونه کلونه یې د حزب الله مشري کړې وه، او یکتاز مشر و هغې نه وروسته نور مشران یې. دغسې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیلو بل کړی دا نن یا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، د اسرائیلو پوځونه او ګروپونه شپه او ورځ هلته عملیات کوي، خلک نیسي، وژني. د سوریې اوسنۍ اداره او د هغوی ملګري هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسه وی د جولان سیمه چې یو اربیا اسرائیل لاندې کړی او هڅه کوي چې هلته خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي، پوځي بارکونه جوړ کړي، دا هم یو لوی ستونزه ده. او په غزه کې خو هسې هم لاس او ګریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري، که هغه استخباراتي طاقت دی، که هغه پوځي او تکتیکي او تخنیکي طاقتونه دي، دوی ونه کړی شو چې په غزه کې لږ تر لږه هغه خپل اغوا شوي زندانیان را پیدا کړي، د هغوی مړي را پیدا کړي او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي. موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپلې ستونزې لري، خپلې بدبختۍ لري، که د سړیتوب له لارو او د بشریت د ارزښتونو له لارې هغوی هم لال نشي، لکه څنګه چې هر ګاونډي باندې لاس پورته کړی، هغوی په څپېړه وهلي، هغوی وژلي، په هغوی تیری کړي، دغه تیری به په آخر کې د اسرائیلو دپاره د یو غوت او پریکنده ځواب سبب شي. او دا ځواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او نورو ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیلو سره ملګري نه یو، او زموږ په مرکزونو، هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي، یعنی ځان یو رقم یو طرف ته ګڼي، پس غرده هیڅ د دوی ملاتړ اعلان نکړو. دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی، او کېدای شي نور مشران یې هم وي. دا اوازې هم خپرېږي. نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه، خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي، او د افغانستان نه به او د سیمې نه، حتی د منځنۍ آسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري، په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي. نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت، د تیلو په نرخونو، په ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري.
مننه. اوس یو لنډه د مخلو بیا به ورشو بل مبحث ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو، د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ښاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوالې انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
که څه هم دا مسلکی پوښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم، لکن په ټوله کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سونګ د انرژي، یعنی د تیلو، خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران ده، د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو، هغو ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه دغه سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ، هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت لار یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دوی په وړاندې یا وتړل سي یا به له ستونزو سره مخ سي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونشي کولی چې په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي. خو هغه د ګواښونو تر حده و، خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او دا جګړهییزه بڼه له ځمکې څخه اوبو ته هم غځول کېږي. طبیعي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې ستاسو پوښتنه تراسمه خورا ډېر اغېز لرلی شي، هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، چې هغه که د سونګ تیل دي او که د نور انرژي لپاره کارول شوي توکي دي هغه نه، لاکن د ترانزیټ خورا ډېر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډېره لویه برخه غرب د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیه تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی. غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپله ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډېره تکیه په منځني ختیځ ده او منځني ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغېز چې ولري هغه پر افغانستان ودري، ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه آخوا ته سیمه ییزه نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي، کړکیچونه که ډېر سي، طبیعي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغېز لرلی سي او دا اغېز په نړیوال مارکیټ باندې منفي اغېز لرلی سي چې بېرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي، لکن تر هغه را لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټوله نړۍ باندې خپل منفي اغېز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور مودان چې پروګرام کې مشتراک وکړ تاسو ته اجازه درکو. البته وروستۍ دوه پوښتنې به له ښاغلي انصاري او ښاغلي ځاځي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبانو حکومت هم غبرګون ښودلی، ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو غبرګونونه ښوولي. د طالبانو د غبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکړي، دوی دغه بریدونه غندلي دي، ظاهرا د ایران ملاتړ ښوولی دی. څه فکر کوئ د طالبانو دریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډېر زیات اغېز نه وشي ژغورلی، د افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګوري د طالبانو دریز خو دلته پابندی دغه جګړه تر یو حده پورې زموږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادونه اموال داخلیږي نو هغو ته هم زیان رسولی شي چې دغه د مونږ ملي ګټې تعدیدوي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت به هم خپل دریز چې دی غندلی دی نه تنه په غوندونو به کفایت وکړي، دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي، ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصا د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو. نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري. نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو، بیا خصوصا د غربیانو سره د نړیوالو سره تروسه ستونزې نه دي حل شوي، نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هر څه اسان په کار دي چې لاس په کار کېږي. هغه چې څه هغه به مخته وړي نو هغه د دوی په آینده کې به هغه بله حساسیتونه دي. په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي تاسو ګوري چې دلته مظاهره کیږي، دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې اساس ده او ډېر ورته په کار ده، د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تیری او چې هلته کیږي د افغانانې ګوري، بل موږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ و دعوه کوي. زه فکر کوم چې د به هم دغه مسائل کې بېتفاوته پاتې نه شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی زازی. ښاغلی انصاری، آخر کې به تاسو ته وخت درکو، البته په همدې موضوع باندې که د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالته چې په انزوا کې دی نړیوالې نه پیژني ډېر اغېزمن نه شي، البته داسې دریز که ونیسي. مننه.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ عقلانیت او تدبر نه کار واخلي، او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي، له دغه حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي. د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي که چیرې دا جګړه لا پسې پراخېږي، ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي. دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي، که هغه بلوچ دي او که نور قومونه او خلک دي، خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورو نه، ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي، لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي. دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او اذربایجان طرف ته هم د ایران نه، که چیرې جګړه لا پسې پراخېږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوی نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي، نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي. تر څنګ یې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری. مننه اوریدونکو له تاسو نام چې دغه پروګرام متر دی دمو اورید. سلامت اوسئ. افغانستان دے وطن سمجھ
جنت افغانستان دے وطن
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
می پشه میونا میاشت بادرو دلی ونه بش میونا مات تو پای پسر گنلا تچن کو پوار پی دارو کدیکن ما تچن کو پوار پی دارو کدیکن ما جانا نستان.